شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د قطر له بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړې ده چې دا لیدنې کتنې د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماسۍ فورم په نوم د غونډې تر څنګ وشوې. د ټویټونو له مخې د انتالیا د غونډې د برخوالو په باور دا د اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت دی. ټام ویس له امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې واشنګټن هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېشي. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم غونډې تر یکشنبې ادامه پیدا کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي سر له سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به شپږ ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه نن پرانستل شوه. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپرېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فران کیفس کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو ته د هېواد د دفاع وزارت د ویانګ ایګور کنشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له څلورویشتمې راپدېخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات ته له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. ناوالنی دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انسټاګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه بیریشئ. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د قطر له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف
د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی.
طالبانو ته افغان ښځینه فعالانې وړاندیز لري.
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانۍ چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
او په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو خبرو.
9025 کورنیو څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په انتالیا کې د امریکا او قطر له استازو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. دوی دا درې اړخیزه غونډه د ترکیې د انتالیا فورم په څنډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د انتالیا په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی نن په انتالیا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د رئیس الوزرا له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او ورسره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه وکړه. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په وینا درې خواوو د انتالیا فورم د رابطو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
د افغانستان لوري د خپل هیواد حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماتیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړ چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیپلوماټیک ماموریت خبري وکړي او دا ډول ناستې د ټولو خواو په ګټه وبللې. همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکو پالیسی رڼا واچول او زیات یې کړ چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسي فورم په نوم درې ورځې غونډه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا نن پرانستل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست پرون انتالیا ته ورسید. د په یو ټویټ کې لیکلی و چې په انتالیا کې باید د امریکا له مهمو متحدانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د ریورسنی جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپله وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپله وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې قامي مشران دي، هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو، د محسن داوړ هغې نه مخکې چې و نه، هغه د وړانګ لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه راکړې.
تر اوسه پورې چې دوه مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې وي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترک خبره چې کومه ده، هغه پکې د نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بیا دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نام نه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږه څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي، د دې ځای د ولس نه هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هواري شي.
په قومي مشرانو کې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي؟ دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې دا د پښتونخوا ملي و امي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څنګه سره تړون لرونکو کسان او مشران دلته کې موجود دي.
ډیره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل باچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د مشرتابه په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو عملي کولو ته ژمن دي چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاش لی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کته ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید په رهبری کې خزو توان ورکړل شي. میرمن پاش لی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بیوزلي او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو او انجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملین عدالت تر او کاغل سي. نو موري وای چې افغان میرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر لدی خبر پانی هرکلای کوي او وای خزو ته د بیل بیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډ ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان میرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یوه تازه خبر پاڼه کې له افغان میرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یوه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان میرمن لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډي د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخي ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابره کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین سره له سبا پیل شي. دا کمپاین به تر شپږ ورځو روان وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي 15,904 مثبت پیش ثبت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
الهام وایي که څه هم کوچنۍ خورزې ته د شری د واکسین دوه دوزه کړي خو بیا هم درې اونۍ وړاندې د شری ناروغۍ ونیوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
هوا جان تقریبا یک سه هفته قبل
هوا جان نږدې درې اونۍ مخکې د شری په ناروغۍ اخته سوه. ډېره سخته شدیده تبه یې درلوده. وروسته یې د شری دانې په بدن پیدا شوې. موږ ډاکټر ته یووړه، هغې ورته ویټامین ای، تیتراسیکلین او پرستامول ورکړل. اوس یې حالت ښه دی.
یک دوا په نام تیتراسیکلین پس از استفاده یې دوا وضعش بهتر است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د شری واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړی. عامې روغتیا وزارت وایي د شنبې په ورځ به عملی کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ 15,904 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل:
کزي جمله 48.1% مربوط به
لدې ډلې 48.1% له 15 کلونو کم عمره انجونی او 15.9% کې له 15 کلونو کم عمره هلکان دي. د شری د ناروغۍ په وړاندې چې کوم کمپاین پلان شوی و سره له سبا شنبه پیلېږي چې شپږ ورځې دوام کوي.
خاط شد و مدت 6 روزه دوام خاط کرد.
خغلی حجیر دا هم ویل چې کندوز، بدخشان، هلمند او جوزجان هغه 15 ولایتونه دي چې د شری ډیرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د بسرحد ډاکټرانو بنسټ هم د افغانستان په هلمند، هرات او کندوز کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې بنسټ لوري په خبر شوی راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له پایله د 2022 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې په منځني ډول یوازې د هلمند بوست دولتي روغتون ته 150 د شری ناروغان وړل شوي. د دې بنسټ مسؤلینو ویلي که د واکسینو پر تطبیق د دغه ناروغۍ مخه ونیول شوه نو په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې د شری ناروغۍ اوج ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د سباندې دوه اونیو په ترڅ کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی اوکراین ته تر سل میلیارد ډالر ډیر زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون یوې آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لورې د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وغنده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سنبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیې کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیې د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیې په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه وو وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیې غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخڅوک ردولای نشي.
بلورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حمله په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شاغل زیلینسکی د روسیې د دې تور په جواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حمله په لټه کې دی، د روسیې دا تور د غیوات د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونه نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حمله خبر ورکړی دی. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لرې پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسیې ځواکونه پر لوسیک او ایوانو فرانکیوس ښارونه هم بمباری کړی دي او په دې دوه ښارونو کې روسیې ادعا کوي چې پوځي هوایي ډګرونه یې له منځه وړي دي. ملګری ملتونه بیا وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر 2 میلیونه او 3 لکو ډېر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د بیړنیو بشري مرستو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسو نږدې 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 4 میاشتمه پیل کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نورستان په کوم ډول سوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له درې پرختې شوراګانو سره د چلو پاکو وبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د وبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سبان د 10 میلیونه افغانۍ پر لګښت جوړی شي چې د نشتې زرو کورنیو ترڅنګ به شونځیو، جماعتونو او روغتیايي مرکزونو ته هم پاکي وبو ورکړي. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لري زینو اوبر اوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څخلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګۍ کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
زحمت شیبر او په تخنیکي برخه کې طاهر روشان له تاسو اجازه اخلو. په پاتې د خبري مجله کې له اسمت څاروان سره ملګری شئ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوری لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلورلار کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر اخلي يم. په سیمه کې خټګر او رنگ مالان له خپل کاري وسایلو سره ولاړ دي او له سیمې د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به یې د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمیر ځوانان او پاخه عمر لرونکو کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخر ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. دغه کارګرو له ډلې شفی نومې کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیز کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کم یې ورځې به کار و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته خلک پیسې نه لري سه کار مار شروع کی اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو کار مار نه ملاویږي بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي پام یې ور واوښت. دای وای له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پریږدي.
کار نسته غریبی نسته ټول مخلوق د خدای به کار ده وونه کې ملکم پیدا کړ نسته کور په کرا ده هغه کرام په موږ وخت دې پنځه مش.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د ساکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50% ته راکم شي. له دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2020 کال کې 500 ډالر ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته شي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو ژوند بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دای وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو ټوله ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره زم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکاری له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلې دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت پلټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونې پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپلو طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونې پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورمه ستره زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څه ښه پیغام کړم. زه طالبان څخه غواړم دغه مشو امنیت ونسی، ځکه زما د ولسوالۍ د سامه څخه د مرآباد په سیمو کې ورته دو موټر موسسه د ځایي اوسېدونکو له خوا څخه چور شوی دی. ما چې دا غله ونسي او د قانون منګول ته وسپاري وسره.
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرین د وسپار میاشتې او نیمه میاشتې د ماجرینو دغه ته مور کړی دی. نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ما جرن تور کول چې تر اوسه پورې د دې درخه نه معلوم چې څه وخت ور کوي او څه وخت ور کوي چې دا پیغام دی. او سلام علیکم وره
پیغام زادی دا د زړه کوم ګرانی به خولا کا په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک در په دار شولو د دې دی ولا کلرو د ماسان دې چې خوري دا وڅال په دې مر کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک در به خوري د موټران او خلک خلک خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس ولا په دې من
ما پیغام دا د ګران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجو د سوالي کې خدای څنګه کار نه کوي چې پلان څه کوي دا سره خراب دي دا زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو په سلام ته احترام
یار دا مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي په تیر بیا دا مامورینو مامورینو څخه معاش هم کم دی او شان هم ګران دی نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي دا د بيو یونیسف هغه دی چې سړي څنګه جوړی په دې کې لري اني غنم کړی اني تاریخ غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریخ خپل چرچو شو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیدا مامورینو ته په تیر بیا دا مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو مو سیستم دا تو جوړ نه کړی ځکه چې په دې کې د دې ځلا نه ځایږي ولیکي غلا په
اما شانین یم د هرات له تماس یو لای له خروج ما ګله دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه ته وخت یې سوي دا په وطن کې نه تلیږي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک کې د ماسلونو ته ما یې لاته چې داخل ګور را مشکل تر څلور اسره سوي وکي بس سلام علیکم سای تمام
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین کم خلک چې الله پاک ګور کړی دي یا کم خلک امر یا کوټه یا کار رقم یا په خپل ځاني خلکو سره څوک مرسته نه کوي مرستې یا مستحق بس همدغه دوه صحیح خلک دي ول دا کوم دا نور خلک دي دا مستحق نه دي د افغانستان باشنده نه دي په افغانستان کې حق نه لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم وشي دې خلکو له کومه ورکړي او مرسته وشي بغیر د الله تعالی نه بل یو اسره نشته دی